د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساعت خبرونه ته هر کله د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله د دې سات د مهمو خبرونو په لنډی سپیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د لادرک ښځو د سلامتیا په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ډیبورا لاینز ویلي د ټولو افغانانو د حقونو له رعایت پرته له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ په کمېدو دی. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ټویټ کې ویلي چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر ډیبورا لاینز ته ویلي چې دغو خزو د پیدا کولو لپاره هڅې روان دي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د راپورونو له مخې له کابل څخه لږ تر لږه څلور خزینه فعالان لا دره کړي چې ادا کوي طالبانو بندیانې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې عمران خان او ولسمشر شي جن پینګ ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس دی. دواړو مشرانو چې په پیکنګ کې د اولمپیک ژمنه او لوبو تر پرانستې وروسته کتلې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بشري بحران د هواري لپاره له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. درنو واورو د سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې بندې کړې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سالنګونو کې واورو وري او دغه لارې د احتمالي مرژوبلي او زیانونو د مخنیوي په هدف د ترافیکو پر مخ تړلې ده. هغه وویل چې څلېرش ساعته به وضعیت همداسې وي. د پاکستان په وزوی افغانستان پولې ته نږدې په کورمه کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې سخت دریځو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. پاوز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرژوب لاړولې خو دغه ادعا سم د سیخ خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دغه ادعا چې سخت دریځو د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وکړه خو ټینګار یې وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. پرون د امریکایي یوه ډله اضافي سرتیري پولند ته ورسېدل او تمه ده چې شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري پولند او دغه راز جرمنی کې ځای پر ځای شي. نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال د دلوی د میاشتې 13 د 2023 میلادي کال د فبروري 8 نیټه ده. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیل راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. د ننګرهار او کندهار په هنتونو یو شمېر نجونی محصلانو چې په تیرو څو ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړي وایي په هنتونو کې وضع شوي محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډېر اغېز کړی دی.
موږ فکر کوو چې نور د زموږ په هنتونو ویل داسې دي چې یو سند اخیستلو لپاره دي.
دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره د هغو خزینه فعالانو په اړه خبرې وکړې چې له څو ورځو راهیسې ترې تم د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د لادرکه خزینه فعالانو د خوشي کېدو په اړه سمدستي لاس په کار شي. د راپورونو له مخې د ګړې له کابل څخه لږ تر لږه څلور خزینه فعالان لادرکه دي چې پړې پر طالبانو اچول کېږي. نور په دې راپور کې
له کابل د دوو خزینه فعالانو د تریتم کې دوه پنځه مورز ووته. د راپورونو لمخې زهرا محمدی او مرسل ایار چې د کابل د مترزانو خزو په ډله کې وي، د فبروري په دویمه له خپلو کورونو وړل شوي. طالبان ګرم بلل شوي چې دا دوه خزینه فعالان یې هم د لک تر لږه دریو نورو خزینه فعالانو په څیر چې پخوا یې وړې وې بندیانې کړي. طالبانو نه ده منلی چې دا خزی د ورسره بندیانی وي، خو په کور دننه او بهر ګڼ فعالان او بشرپاله بنسټونه طالبانو ته ګوته نیسي چې دا خزی یې بندیانی کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره خبرې کړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي چې دبیرا لاینز د دغو لادرکو خزو د سلامتیا په اړه خپل ژوره اندېښنه وښوده. د یونما په ټویټ کې یادونه شوې چې دبیرا لاینز د طالبانو د دغه لوړ پوري چارواکي ژمنه چې په دې تړاو به پوښتنې کوي ستایلې او د تازه معلوماتو انتظار باسي. د طالبانو د ارک ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو خزو د پیدا کولو هڅې کیږي او اړوند ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د دبیرا لاینز او مولوي کبیر تر ناستې مخکې د افغانستان لپاره د اروپا ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلانسن په یو ټویټ کې ویلي د خلکو خپل سری بندیانول او لادرکه کول د طالبانو د حکومت هغه ادعا کمزوري کوي چې وایي حکومت یې د خلکو دی. هغه زیاته کړې چې دا ډول پیښې د بشري حقونو د رعایت په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف دی. نیکولاسن ویلي د دغو لادرکو خلکو د سمدستي خوشي کولو غږ کوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د چین ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم له افغانستان سره د بشری مرستو او په دې هیواد کې د سولې او اټکاو د اهمیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شی جین پینګ په پرون په پیکینګ کې سره وکتل. تمه ده چې د مارچ په وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته هم جوړه کړي. نور بل سفیر ولستان زیوورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی، پرون یې له ولسمشر شی جین پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شی جین پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړي او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره د دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوي شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شی جین پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنوی چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګي سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنوی چارو وزیرانو ناشته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے اف دی امیڈیٹ نیبرز اف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناشته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان د بتول راغشتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنوی چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبري وکړو.
ستره انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکله چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسیدل، د پاکستان لوړ پړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوند مسلو باندې څرګندونې وکړي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. لدی مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه یاد شوې. لا غیر لید اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ولسمه فوق العاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله توند خبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هماغه وخت خان ته توصیه کړې وه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
درنو واورې سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې تړلې. طالبانو د حکومت د فواید امي وزارت وایي سیمه ایزو چارواکو ته لارښوونه شوې چې له قراردادیانو سره په همغږۍ لوی لارې پاکې او د ترافیکو پر مخ پرانستې وساتي. نور به بیا هم له سفیر لسانګ زیوورو.
د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږۍ لارښوونه کړې چې د واورو او باران له امله بندې شوې لارې پاکې او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
مسیر کوتل حاجګک
د ورسته واور له عمله د حاجګک لار دشت دیوالی تر پنجاب بازار د دایکوندی لار او پغور کې ځینې لارې د ټرافیکو په مخ تړل شوې دي.
پروي ترافیک مسدود ګرځیدل است.
د اخشناس په خبره د مال په کابل میدان وردک پروان پنچیر بدخشان او بغلان کې درنه واور وریږي. خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټولې لارې د ټرافیکو په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوې لار د مرګ جوبلی او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې لشپې رئیس د ټرافیکو په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او ارنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام آزادی رادیو ته ویل
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دي. موږ لخپل ګرانو وادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي غوښتنه کوي چې د پلوخمری او چاریکارو خار په لور خوندې سیمه تستانه شي
کار برګشت وکړي.
خغلی وبید زیاته کړ چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوروري. اخوا د طالبانو ټولګټو وزارت مرستيال ویاند خغلی اخشناس په خبره دویا څه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتر سړکونو نه واوري پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واوري د لری کولو د سمو امکاناتو نشټوالي په خاطر پاکستان سیمو کې لوی لارې څو نه بندې وي او د لرو پروتو سیمو خلک د خاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسی د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د بدخشان سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په دوه سوالیو کې د شری یا سرخکان د ناروغي له امله د او یو زیاتو ماشومانو د امریکې دوه خبر ورکوي. چارواکو دغه راز اندېښنه ښودلې چې که په سیمه کې ماشومانو ته روغتیایي امکانات زر برابر نسی ښایي د دغه ناروغۍ له امله د نور ماشومان هم ومري.
بدخشان کې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو چارواکو په خبره له تیرو دوه میاشتو راپه دې خوا د شری ناروغي له امله څلور اویا ماشومان په کوفاب، درواسا او کوهستان راخا ولسوالیو کې مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د خبرونو او رسنیو مسؤول معزالدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
مرض سرخکان در بدخشان
شری ناروغي په بدخشان کې 305 اویا ماشومان ژوند اغسته. دا ناروغي تر ډیره په کوفاب، درواسا او کوهستان راخا ولسوالیو کې پیدا شوه او په ډیره سرعت سره دوام لري. موږ لمن چې په دې برخه کې په
خاغلی احمدی وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې یوازې د بدخشان په کوفا پولیسوالۍ کې 50 ماشومان د شری له امله مړه شوي دي. په مخکینی حکومت کې هم د بدخشان ولایت اوسیدونکو په ځانګړي ډول د هغو سیمو اوسیدونکو چې هلته د تګ امکانات کم دي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کول. خو د طالبانو د حکومت له پیله او افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې یا روغتیایي خدمتونه بند شوي او یا ورته لاسرسی کم دی. فیاض د کوفا پولیسوالۍ او نجیب الله د فیض آباد اوسیدونکی دی. دوی ازادي راډیو ته د شری ضد واکسین له نشتون شکایت کوي.
لاتی رو دروی میشتو پا زنگری تو دول پا دیورسی و رزو که شری ناروغی پا درواز او پا زنگری توگا پا کواب که دیره شوی او خلق روختی خدمتونو او دا شری زد واکسین تلس رسینه لدی
دا شری ناروغی پا دیش پا و رزو که پا فیض آباد که مخپدی ری دو دا سموک ما شمانی مرک ترس ولی دی مکی لمنیو چه برستندوی بنسیتونا او روختیایی سازمانونا دی برخیتا پاملار نوکری.
د بدخشان اوسیدونکو کې ګواخ کوي کده طالبان حکومت او روغتیایي سازمانونه د دې ناروغي لپاره پرمختګ مخنیوي ونه کړی. دغه ناروغي به د بدخشان نور سیمو او ان نږدې ولایتونو ته هم ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت لیدوري هم ترلاسه کړو خو د دغه وزارت چارواکو زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب را نه کړ. شلای یا سرخکان ساري مرز دی او تر ډیره ماشومان او په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې واکسین شوی نه وي په دې ناروغي اخته کی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان پوځ وايي افغانستان پولیس نشدې په کورم کې پر یوې سرحدي پوسټې د افغانستان له خاورې د سخت دریز وسلوالو په بریټ کې لکټر لګ 15 پاکستانی سرتیري وژل شوې دي. پاوس په یو خبر پانه کې ویلي چې په ځوابي دزو کې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوب لاړول خو دغه ادعا سمدستي خپلواک سرچینو نه تایید کړي، ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالان او د بشري حقوقو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویټرز راپور له مخې پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی امبرید مسولیت اخیستی، خو په افغانستان کې طالبانو د حکومت دغه ادعا چې سخت دریځ دی د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رویټرز ته ویلي چې دوی نورو هیوادونو په تیر بیا ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې هیڅوک به د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد برید لپاره کار وانخلي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریز غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وکړه، خو ټینګار وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. نور بل سختې ولستنې زیوورو
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي روسیا کولی شي په څو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو کولی شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي حضور په اړه د کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماسي هم غوره کړي. سولیوان دا تبصره د فبروري په شپږم وروسته له هغه یو ټلویزیوني مرکه کې وکړه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او سلاکار ټینګار وکړ چې د ډیپلوماسۍ له لارې د ډیریدونکو کړکیچ د حل چانس د برید په پرتله زیات دی. جک سولیوان ای بی سی ټلویزیون سره مرکه کې کڅه هم د روسیې د برید د احتمال خبر ورکړ، خو ویل امریکا له اوکراین سره د ملاتړ لپاره هر ممکنه واسه کوي.
We believe that there is a very distinct possibility that
موش په دې باور یو چې ډېر څرګند احتمال شته چې ولادیمیر پوتین به پر اوکراین د برید امر وکړي. دا کېدای شي بلا بلې باندې ولري، کېدای شي سبا ته پیښ شي او یا هم سو اني وخت ونیسي. پوتین د پوزیانو له ځای پر ځای کولو سره داسې دریز نیولی چې پر اوکراین هر وخت برید وکړي شي. موږ له خپل متحدانو سره سخت کار کوو چې اوکراینیانو ته مادي ملاتړ چمتو کړو.
خغلی سولیوان زیاته کړه د روسیې په هر ډول احتمالي اقدام کې د اوکراین د دونباس سیمې زمیمه کول، سایبری بریدونه یا پر اوکراین بشپړ یرغل شامل دی. په اوکراین د روسیې د احتمالي برید د اندېښنو په اوج کې پرون یو ډله امریکایي عسکر پولند ته رسیدلی. د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایدن په امر پولند ته 3000 اضافي عسکر لیږي. موسکو د لویدیځو هیوادونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره تیاری نیسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغاني په وړاندې د ډالرو د بیل راکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه راغلی. په دې وروستیو کې ډالر افغاني د ډالر په وړاندې څنور هم قوي شوی ده. نور به په دې رپورټ کې وورو.
فهیم د طالبانو په حکومت کې دی وی اداري کارکونکو دی او په کابل کې په یو کرای کور کې ژوند کوي. فهیم د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او میاشتنی معاش هم 8000 افغانۍ دی. هغه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه خوښ دی، خو نیوکه کوي چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه دی کړی. خو د نرګس په نوم د کابل یو اوسیدونکو بیل نظر لري.
تر څو چې ډالر کته راغلی دی نرخونه په بازار کې ډیر ښه شوي ده، خو زما تقاضا دولت دی چې نورو هم په دې عرصه باندې توجه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو خپل کنټرول ډیر کړي او له سرغړونکو سره د قانوني چلند وشي. ځینې هټیوال هم دا مني چې د خوراکي توکو په بیو کې ډیر بدلون نه دی راغلی. د عبدالروف په نوم د کابل یو هټیوال ازادي رادیو ته ویل
دا سمه ده چې ډالر ښکته شوی ده، خو نرخونه مې څه تغییر کړی ده، اما دومره نه چې خلک توقع لري.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت چارواکي هم په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول په برخه کې لنیو هڅو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وین مولوي زهیر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
2400 بوده اور د پنځ شنبه پورس په 2300 افغانۍ خو 2000 ترخ کته شي. دا شند غوړې او نور مواد به هم رخ کته شي.
نو
مولوي ویل چې په لوړه بیا د توکو د خرڅون د مخنیوي مخنیوي په مخه یو کمیسون جوړ شوی چې بیلابیل ادارې پکې غړیتوب لري او دوی هڅه کوي چې د توکو بیې نورې هم راټیټې شي. د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو په اړه ډاډ ورکړی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه او واضح اوریدلی شئ. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو سټډیو خپل همکار اسدالله لودین ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو زما اسد الله لودین سلامونه ومنه. له خبرونو ورهاخوا ټولګه کې درته دا وایو چې د ننګرهار او کندهار په هنتونونو یو شمیر محصلان چې په 13 ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړي وایي په هنتونونو کې وضع شوی محدودیتونه یې په تدریسي بهیر ډیر اغیز کړي او راتلونکي ته ډیره هیله منې نه دي. په تودو سیمو کې د دولتي په هنتونونو دروازې د دلوي د میاشتې له 14 راهیسې بیرته پرانستل شوي خو د نویو مقرراتو لمخې هغه خزینه محصلان چې په دې سیمو کې به په خوا د شپې په هنتونونو کې زده کړې کولې اوس باید د ورځې له خوا خپل زده کړې مخته یوسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نږدې 15 ورځې کېږي چې په شپږو ګرمسیرو ولایتونو کې تازه تحصیلي کال او پوهنتونونه پیل شوي دي. د هلکانو سربیره ظاهرا نجونې محصلان هم د نورو کلونو په څیر پوهنتون ته د تلو اجازه لري خو په ډیر توپیر. خدیجه عزیزي چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله ده وایي د هلکانو او نجونو ټولګي او د زده کړو وخت سره بیل شوی دی خو استادان بیا ټول نارینه دي. نوموړي وایي د پوهنتون د مسؤلانو لخوا انجونو محصلانو توایل شوی چې ټولګی نه به هر ونه وزي. روان وضعیت خدیجه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه کړي.
زه هو زما هم سفیانه مونږ یو ډول د ناامیدۍ احساس لرو. مونږ فکر کوو چې نور د زمونږ په هانتون ویل دا سدي چې یو سند اخستل لپاره دي. د ځکه چې په راتلونکو کې مثلا په سیاسي برخه کې د فعالیت کولو اجازه و نه لرم، ما ته یو بس را نه کړ شي، ما ته یو چوکۍ نه کړ شي، نو زه به دغه ډیګري څوکم.
پروانه بیا د کندهار پوهنتون د اداري عوامه پالیسۍ پوهنځي د دریم کال محصله ده. د چهارشنبه په ورځ هغه له خپلې خور شګوفې سره چې هغه هم د دې پوهنتون محصله ده پوهنتون ته ولاړه. پروانه وایي په یو ټولګي کې هلکانو سره ورته زده کړې ورکړل شوې خو د نجونو او هلکانو ترمنځ پرده زرول شوې وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار پوهنتون نجونو محصلانو ته د مسؤلانو لخوا په ټینګار سره ویل شوي چې مخلوطې به پوهنتون ته نه راځي. د پروانې په خبره د دوی د پوهنځي له 113 نجونو محصلانو اوس یوازې 3 تنه یې پوهنتون ته راځي.
کله چې پوهنتون ته داخلېدلو د پوهنتون ټوله فضا یې داسې خالي و لکه تېر وختونو په رقم څوکتون علاقمندي د درس سره نه لري ځکه چې د ټولو په زړونو کې احراس پیدا شوی.
د تودو ولایتونو د دولتي پوهنتونونو د شپې پوهنځیو نږدې 15 محصلانو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د شپې پوهنځیو د نجونو محصلانو د زده کړو وخت ورځې ته بدل شوی او اوسمهال په شپې زده کړو کې یوازې هلکان دي. سیما افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې د ننګرهار پوهنتون د ادارې او پالیسۍ شپینی پوهنځي محصله وه. نوموړي وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه نو اړه وه چې د ورځې کار وکړي او د شپې زده کړي. د سیما په خبره اوس چې دوی ته د شپې په پوهنځیو کې پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نشته نو ناچاره ده چې له دندې لاس په سر شي.
نه پوهېږم ولا زم بېخي دراهیو کې پاتې ما تصمیم نیولم راته بېخي ستونزمن دی ځکه وظیفه هم نشم پرېخوستلی او پوهنتون هم ولا بېخي او بد حالت سره لاس وګرېوه.
که څه هم چې نجونې محصلانې پوهنتون ته ځي خو لا تر اوسه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په تړاو خپل دریز نه دی روښانه کړی او نه یې څرګند د دوی د زده کړو په اړه څه ویلي دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د حکومت طرزالعمل نه دی بشپړ شوی.
تر اوسه پورې خو د عالي تحصیلاتو د وزارت له لوري څخه کومه اعلامیه نشر شوې د جزئیات د طرزالعمل تر هغه پورې تر اوسه پورې محدود دي. کله چې دا پروسه تکمیل شي نو له وروسته کولای سړی کولای شي د ټول جریان هغه او جزئیات دا ډول دي.
طالبان د اگست په 15 پر افغانستان واکمن شول خو تر اوسه هم د دوی حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال د دې کار لپاره ځینې شرایط لري چې دوه مهم هغه یې همدا د نجونو زده کړې او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکول دي. طالبانو دا خبره نه درد کړي، خو ویلي ورته د طرز العملونو په جوړولو کار کوي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې افغانستان کې د روغتیايي سکتور پر مالی ستونزو یوه مقاله خپره کړې او دا سرلیک ورکړې دی. افغانستان کې روغتیايي سیستم تر فشار لاندې د نړیدو په حال کې دی. ورځپاڼې د مقالې په پیل کې په غټو تورو لیکلي چې روغتونونه او کلینیکونه د پیسو د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي، حال دا چې ګڼ شمیر کې خوارځواک ماشومان مراجعه ورته کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه روغتونونه اوس یوازې د فعاله پاتې کېدو په هڅه کې دي او د مطلب لیکوال د یو اټکل له مخې ویلي نوي په سلو کې روغتیايي مرکزونه ممکن راتلونکو څو میاشتو کې وتړل شي. په مقاله کې د کابل اندرا ګاندی یا د ماشومانو د صحت روغتون وضعیت ته کتنه شوې او هلته د ځینو بسترین ناروغانو ناوړه وضعیت انځور شوی دی. مقاله لیکونکي ویلي دغه روغتون او نورو روغتیايي مرکزونو ته ناروغان راوړل کیږي چې ډیره برخه یې په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د افغانستان د نفوس 15% له جدي بېوزلۍ سره مخامخ دي او داسې اټکل کیږي چې د سږ کال په جریان کې به 4.1 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه رنځوړي. د روغتیايي سکتور مالی ستونزه د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باري عمر ازادي راډیو ته هم تایید کړه. هغه د بیلګې په توګه د کووید 19 ناروغۍ د درملنې مرکزونو ته اشاره وکړه چې په خبره یې د وو ډیرسو مرکزونو له ډلې یوازې 15 یې فعالیت کوي. باري عمر وویل مخکې نړیوال بانک او نورو موسسو د روغتیايي سکتور مالی ملاتړ کاوه، خو د طالبانو پر اتاک د مرستې تر ډیره ودرېدې. له بریتانیا خبریدونکو ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان پر بشري وضعیت او په وړاندې د امریکا په چلند تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلی امریکا او لویدیز د شتمنیو په کنګلېدو او د مرستو په بندولو د افغانستان هغو خلکو ته سزا ورکوي چې لوړاندې بیوازله وو. په مطلب کې راغلی وړاندې شوی احصایې د افغانستان د خلکو د ناوړه ژوند بشپړ انځور نه وړاندې کوي او د لیکوال په خبره ځینې خلک له ناچارۍ خپلې وړې نجونې ودوي او یا خپل بډوډي یا پښتورګي پلوري. د مطلب په یو برخه کې راغلی چې امریکا او لویدیز باید خپل ارزښتونه له دې سره ونتلی چې افغانستان کې ماشومان وږي ووسی او خونځي د دې لپاره بند وي چې خونکو ته معاش نه رسیږي. لیکوال ویلی امریکا افغانستان کې جګړه بایللې خو اوس سوله هم له لاسه ورکوي. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو او ځینو نورو خیریه موسسو لخوا افغانستان سره مرسته شوې، خو په خبره یې شوې مرستې د هغو 8.5 میلیارد ډالرو شاوخوا 10% جوړوي چې پخوا په کلنی ډول افغانستان ته ورکول کېده.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو محترم، دغه طالب شیبان حکومت ته وایي چې دغه د مایوبینو رفی زر راکي چې د یخه بیخي علاج شلو، یو زره لرګي واخلو. دغه مې ارزو تاسو زر ته زره دغه نشر کوي چې طالب شیبان له موږ د مایوبینو رفی راکي زر. نیم جمعه هم خو په یخ کې تیر که دا بل خو دا نور نیمه خو په ګرم کې تیر کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عباس روزگار نے چوری والی سنانی بولی نا مشکل میں داد اور خوراکی تو کی دیر خودران بھائی جب اس میں جہیم کو صدا وارم صدا پجل اقدام کیا وارزان کی ازادی رجی سمانان بھائی زمان پیغام نے سشکی.
السلام علیکم و رحمت الله. حق دل د حلمن ولایت در سره په تماس کې ما خدای دې وکړي چې ازادي رادیو از ما پیغام ورسی تر ولور پر چارواکو باندې پوری. زما غوښتنه دغه د هر کله وایم چې دغه د انجنو ټولګي او د حلوکانو ټولګي فعال کړي دي په ګرمه ولایتو کې. زما دغه غوښتنه ده چې څوک ایماندار پاک زړه ولري هغه ک ټولګي وایي ک په کم ښوونځي کې هغه خپل اسلام نه ورکړي، هغه خپل اسلام ورسره یې کچېرې داسې چې خپل اسلام نه مني د خارجانو که رواج چلوي و د الوکانو سره ناوړه چلن کوي نو دا په کورو په هر ځای کې کولای شي زه اسلامي امارات دغه پیغام لرم چې موږ هیواد راتلونکي باید روښانه وي، باید خوندي فعال کړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زما لخوا همدومره په پاتخ پرونو کې زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ.